امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درانو واوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنا یم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. لومړی پامو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په راتلونکو څلورو کلونو کې اکثره بهرني ځواکونه د افغانستان نه وتلی شي. ترکیه په استنبول کې د امریکا د قونسلګرۍ یو مامور د جاسوسۍ په تور بندي کړی دی او امریکایي چارواکو تایید کړل چې په نایجر کې درې امریکایي عسکر وژل شوي دي.
ورانو واوریدونکو، نن د پنجشنبه ورځ د اکتوبر د میاشتې د پنځمې سره برابره ده. دا د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د خبرونو علاوه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم واورئ. په رپورټونو او مرکو کې به دا هم واورئ. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی وایي ټاکنې به په خپل وخت رڼې ترسره شي.
جمهور او هم نړیوال ټولنه مونږ غواړو چې شفاف او عادلانه سرتاسري او رڼې ټاکنې په ټول افغانستان کې ولرو.
نن په افغانستان کې د ښوونکي ورځ ولمانځل شوه.
ژبه یې وچه شونډې وچې تږې وږې وي تل زما ستا لپاره څومره زحمتونه کوي.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. قدر منوریدونکو رپورټونه ورسته اوري او سرته اشوق الله رحیم زید د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي اکثره بهرني ځواکونه چې اوس په افغانستان کې درې دي وبکړی شي چې په راتلونکو څلورو کلونو کې بیرته خپل هیوادونه ته ستانه شي. ښاغلی غنی د بی بی سی سره په مرکې کې ولیدي چې موږ فکر کوو زموږ امنیتي ځواکونه به په راتلونکو څلورو کلونو کې دومره قوت ولري چې په مطلق ډول وکړی شي واک په لاس کې واخلي.
In 2014 when I became president it looked like an impossible task. Now it looks like
کله چې په 2014 کال کې جمهور رئیس شوم دا کار مطلق ناممکن و خو اوس د مشکل حالت راغلی دی او موږ د دې حالت نه د وتلو توان لرو. جمهور رئیس غنی په مرکې کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ دا پریکړه هم وستایله چې په افغانستان کې امریکایي عسکر د وخت او زمان پر اساس نه بلکې د شرایطو لمخې پاتې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جنگ جګړو د دوام سره سره اروپایي هیوادونو وطن ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر جاری ساتلی دی او د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په دغه بهیر کې ډیر زیاتوالی راغلی. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې چې نن د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خپور کړی دی د اروپایي هیوادونو نه په 2015 کال کې د ستنو شوو افغانانو شمیر 3290 تنه ښودلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په ویلامه کې ولیدي چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون سره د ټاکنو څخه د ملاتړ د پروژې سندونه لاسلیک کړي دي. دا سندونه به دغو کمیسیونونو ته قانوني او مالی زمینه برابره کړي چې له مخې به یې ملګري ملتونه او مرسته کوونکو موسسو ته د دې امکان په لاس ورشي چې د افغانستان د انتخاباتو بنسټونه او عملیات پیوړی او ملاتړ ترې وکړي. او دا هم نړیوال خبرونه. ترکیه په استنبول کې د امریکا د قونسلګرۍ یو مامور د جاسوسۍ په تور بندي کړی دی. د سعودي عربستان بادشاه سلمان چې مسکو ته په دوه ورځني رسمي سفر تللی روسیې ملګری هیواد وګڼه او وایي هیواد ژمن دی چې د سولې او امنیت د ګټو په خاطر د روسیې سره اړیکې نورې هم قوي کړي. د خبر تفصیل د نظرانې یوسف زین اوري.
د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین مسکو ته د سعودي د پادشاه سلمان سفر تاریخي وګڼه. دواړه مشرانو د سوریې د جګړې ترڅنګ د تیلو د سوداګرۍ په هکله هم خبرې کړې دي. د سعودي عربستان پادشاه هم ژمنه وکړله چې د روسیې سره به اړیکې نورې هم قوي کړي. د دواړو هیوادونو اړیکې د سړې جګړې په وخت به خوند وي ځکه چې سعودي عربستان په افغانستان کې د مجاهدینو سره مرستې کولې چې د پخواني شوروي اتحاد په خلاف جګړه وکړي. د سعودي عربستان د پاچا سره په دې سفر کې د انرژي د برخې چکپوړي چارواکي هم ملدي او تم کېږي چې د تیلو ترڅنګ به د انرژي په نورو برخو کې هم دواړه هیوادونه سو تړونه لاسلیک کړي. نظرانه یوسف سي، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. د پاکستان د بلوچستان په حالت کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 2 لسټنه وژل شوي دي. د حالات د والي ویاند انورالحق کاکړ مطبوعاتو ته ویلي دي چې ځانمرګي برید کوونکي غوښتل یو وزارت ته چې ډېر خلک پکې راټول شي ول دننه شي. ښاغلي کاکړ ویلي دي چې په برید کې د پولیسو هغه مامور هم وژل شوی چې زیارت ته د ځانمرګي برید کوونکي د داخلېدو مخه نیولې وه. په برید کې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي هم دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې، خو په دې حالت کې سنی سختدریزه ډلې وخت ناوخته په شیعګانو بریدونه کوي. امریکایي چارواکو تایید کړه چې درې عسکري په نایجر کې وژل شوي دي. د افریقا لپاره د امریکا د پوځ قمندانۍ وایي درې امریکایي عسکر د وسلوالو په برید کې وژل شوي او دوه یې ټپي دي. پیلامه کې ویل شوی چې د امریکا د خاص عملیاتو د غزواکونو د نایجر د ځواکونو سره ګډه غزمه کوله چې وسلوالو پرې غلچکای برید وکړه. تر اوسه نه د معلومه چې د غبرید کومې وسلوالې ډلې کړي، خو په دې سیمه کې د القاعده د شبکې ترڅنګ د اسلامي دولت یا داعش وسلوال هم فعال دي. پیلامه کې هم درنګ ویل شوی چې په دې برید کې د یو بل ملګري هیواد یو عسکر هم وژل شوی، خو دا نه دی ویلي چې د عسکر د کوم هیواد تبا و. ترکی په استانبول کې د امریکا د قونسلګری یو مامور د جاسوسۍ په تور بندي کړی دی، خو د امریکا سفارت د غتورونه بي ځای ګڼلې دي. د خبر تفصيل د شافي سردار نوري.
د ترکیه دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې چارواکو په استانبول کې د امریکا د قونسلګری مامور په دې تور بندي کړی دی چې د فتح الله ګولن د تحریک سره اړیکې لري. خو په ترکیه کې د امریکا سفارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د غتورونه بي ځای دي. محکمه پرون د چهارشنبه په ورځ د قونسلګری د دې کارکونکو د نیولو امر صادر کړ. په هغه د جاسوسي د ترکیې د حکومت او اساسي قانون د نظم د ډنګولو تورونه لګیدلې دي. د امریکا د قونسلګری په دې کارکونکو دا تور هم دی چې د یو پخوانی څارندوال او د پولیسو د څلورو پخوانیو مشرانو سره یې اړیکې درلودې. د دغو 50 وړونه حکومت تحقیقات کوي. په هغوی دا تور دی چې د فتح الله ګولن په لارښوونه په 2013 کال کې د حکومت په ځینو ادارو کې د اداري فساد او رشوت خوري د قضیې د څېړلو مسأله راپورته کړې وه. فتح الله ګولن چې په خپل خوښه په امریکا کې جلا وطن دی، دا تور هم پر دی چې په ترکیه کې ناکامه کودتا د هغه په لارښوونې سوې وه، خو هغه دا تورونه رد کړي دي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او رسای خبر دا چې عراقی ځواکونه د هویجی خرګوټۍ د داعش نه بیرته ونیو. عراقی عسکر د هویجی خرګوټۍ او شاوخوا سیمې د اسلامي دولت یا داعش څخه پاکې کړې دي، خو د سیمه په ځینو برخو کې لا هم جګړه روانه ده. د عراق د پوځ جنرال عبدالعلي رشید یارولا په یوې اعلامې کې ادعا کړې ده چې عراقي ځواکونو د هویجی خرګوټۍ د داعش نه بیرته نیولی دی. د عراق پوځي مقامات وایي چې د داعش یو شمېر سختدریزه د دې خرګوټۍ په ختیځ کې تر محاصرې لاندې دي او داعش لا هم مقاومت کوي. د هویجی خرګوټۍ په نیولو سره داعش د عراق په شمال کې خپل وروستی مرکز له لاسه ورکوي. دغه خرګوټۍ د تیلو غني ښار کرکوک ته نږدې پروت دی. اوس د سوریې پولې ته څیرمه د القیمون سیمه په عراق کې د داعش یوازینۍ اډه ده. د سیمه او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا کاشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واوریدل.
د امریکا غا آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غا آشنا رادیو نه واوریدل. په موخه د روان خبرونه لومړی رپورت ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه محمد آصف سره وکتل. نور جزئیات به په دې اړه د آشنا تلویزیون د همکار نسیم ستانیزی پر رپورت کې واورو.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون وویل موږ غواړو چې د پاکستان حکومت باثباته وي، په سوله کې وي او هغه نورې مسلې هم حل شي چې دوی ورسره د پاکستان په داخل کې په مبارزه بوختي.
د پاکستان اړیکې د امریکا سره د سیمې له لحاظه فوق العاده مهمې دي او همدارنګه د جنوبي اسیا د ستراتیژۍ په عملي کولو کې موږ په سیمه ییز چوکاټ کې په دې مسله خبرې وکړلې. دا یوازې د افغانستان په برخه کې نه ده، بلکې د پاکستان اهمیت او د پاکستان د اوږدې مودې ثبات هم مهم دی.
خو تر دې یو ورځ مخکې د دفاع وزیر جیمز ماتیس او لوی درستیز جنرال جوزف ډنفرد
د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د استماعي غونډې په ترڅ کې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت انتقاد وکړ. د دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل امریکا غواړي یو ځل بیا پاکستان ته فرصت ورکړي چې له امریکا سره د افغانستان او پاکستان د نوې ستراتیژۍ په عملي کولو کار وکړي.
موږ یو ځل بیا غواړو چې له پاکستان سره کار وکړو ترڅو دا ستراتیژي عملي شي. که زموږ تر ټولو غوره هڅې ناکامې شي، نو ولسمشر دې ته چمتو دی چې هر هغه اقدام چې ضروري وي هغه وکړي.
همدارنګه د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په دې خبره ټینګار وکړ چې پاکستان د سیمې د اوږدې مودې د ثبات لپاره ډېر اهمیت لري.
موږ
فکر کوو چې د دې فرصت شته دی چې له پاکستان سره اړیکې پیاوړې کړو. موږ به په ټولو ساتو، یعنی د بهرنیو چارو د وزارت نه نیولې د دفاع تر وزارت او استخباراتو پورې په دې اړه ډېر زیات کار وکړو. په دې کې به په اقتصاد او تجارت هم خبرې وکړو.
د سې شنبې په ورځ د سنا په یوه استماعي غونډه کې د امریکا جیکپوري نظامی چارواکي جنرال جوزف ډنفرډ وویل د پاکستان د استخباراتو مهمه اداره له افراطي ډلو سره اړیکې لري. هغه وویل ماته څرګنده ده چې ISI له ترهګرو ګروپونو سره تړاو لري. د پاکستان سفارت په واشنگټن کې سمدلاسه په دې خبره د تبصری غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگټن ناوړی. ملګری ملتونه غیر له مالی مرسته نه نور په کومو برخو کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مرسته کولی شي؟ ځواب یې د رپورټ له اورېدو وروسته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له رئیس سره په امریکا کې اوري. او سم پام وکړئ رپورټ ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د یونما سره د دغه کمیسیون د ټاکنو د بودیجې د مدیریت په برخه کې د مرستو برابرولو په اړوند تیره ورځ یو تړون لاسلیک کړی چې دغه کمیسیون سره د ملګرو ملتونو مرستو ته لار هواری. په موقع په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونهما په یوه اعلامیه کې ویلي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره د ټاکنو د ملاتړ پروژې سندونه لاسلیک کړي چې دا سندونه به دغه کمیسیونونو ته قانوني او مالي اډانه برابره کړي چې له مخې به یې ملګري ملتونه او مرسته کوونکو موسسو ته د دې امکان په لاس ورشي چې د افغانستان ټاکنیز بنسټونه او عملیاتي پیاوړي او ملاتړي وکړي. یونهما په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدام میچی امامتو لخلی ویلی چې د اعتبار ور ټاکونکو لپاره دیتا ډیره زیاته ارتیا ده ټولې اړوند خواوی د اصلاحاتو او نورو اړینو چارو د برابرولو لپاره خپل حسی دوچنده زیات کی. همداشان د یونما سیاسي څانګې مرسیلې میرمن پرنیلی کارډیل ویلی چې وخت ډیر حساس دی او پر وخت او د اعتبار ور ټاکونکو لپاره مهمه پریکړه ته اړتیا ده. میرمن کارډیل ویلی چې دا کومه پروژه نه ده، بلکې دا د افغانستان د ثبات مسله ده. یونما ویلی چې دا اداره د روان کال د امنیت شورا د 2003 پریکړه لیک له مخې د افغانستان د ټاکنو د چمتووالي د بهیر څخه ملاتړ کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره د راتلونکي کال د چنګاښ 14مه ورځ چې د 2013 عیسوي کال د جولای 2 ورځې سره برابره ده ټاکلې ده. په افغانستان کې د امنیتي ستونزو سربیره د ټاکنو لپاره بودیجه هم د یوې ستونزې په توګه ګڼل کیږي. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد ویماچ امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې ملګری ملتونو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د لازمي بودیجې د برابرولو ژمنه ورسره کړې ده.
البته پیشنهاد لري چې کمیسیون مستقل انتخابات در ابتدا با خریداري ټکنالوژي او با مصارف
خغلی ورماچویل. البته د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې په پیل کې د ټکنالوژي د پیریدلو او عملیاتي مصارف په ګډون چې کوم وړاندیز کړی و تقریبا 210 میلیون ډالر و. کومه بودیجه چې په لاس کې ده او چمتووالی روان دی هغه کېدی شي د 210 او یا 110 میلیون ډالرو په شاوخوا کې وي چې تر اوسه لا هم مشخصه شوې نه ده. خو د بلې خوا کمیسیون ته یوه ډېره ښه او کلکه ژمنه د نړیوال ټولنې او د افغانستان د حکومت لخوا ورکړل شوې چې د ټاکنو په بهیر او د بودیجې له پلوه او هم د امنیتي پلوه کمیسیون سره په سمه توګه همکاري وکړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ویل چې په دې بودیجه کې د بایومیټریک ټکنالوژۍ د وسایلو د اخیستو او د ټاکنو د رای اچونې د مرکزونو ارزونې ته بېله شوې بودیجه شامله نه ده. هغه ویل چې دا پیسې د افغانستان د مالي وزارت لخوا برابرېږي. ښاغلی ویریماچ ویل چې د ټاکنیزو کمیسیونونو سره د یوناما د تیرې ورځې د سندونو لاسلیک دغو کمیسیونونو د بودیجې د مدیریت او همدارنګه تخنیکي مرستو ته لاره هواروي. امام محمد ویریماش د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د یوناما مرستې په افغانستان کې د ډیموکراتیک بهیر د پیاوړي کولو لپاره خورا مهمې وګڼلې. ویل چې د ټاکنو بهیر ته د نړیوال ټولنې د مالي او تخنیکي مرستو برابرول افغانستان سره دغې ټولنې د کلکې ژمنې نښه ده. د ټاکنو سارې ادارې د ملګرو ملتونو لخوا د ټاکنو د بودیجې د برابرولو ژمنه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو په برخه کې یو پرمختګ ګڼي او وایي چې د ټاکنو کمیسیون ته په کار دي چې د ټاکنو دپاره نور عملي ګامونه پورته کړي چې ورسره به پر ټاکنو د خلکو باور پیدا شي. د افغانستان د ټاکنو سارې ادارې رئیس جنرال سپینغر امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ټاکنو کمیسیون په مخ کې تر ټولو لویه مسله په ټاکنو کې دغه کمیسیون د بې طرفۍ مسله ده.
د بودیجې د نشتوالي له کبله چې کومه اندېښنه وه هغه رفع شوې ده. خو دا چې کمیسیون په بې طرفۍ کار وکړي، دا چې حکومت مداخله ونه کړي، دا چې اصلاحات انتخاباتي هماغسې چې خلک توقع لري تطبیق شي، نه په شکل د تغییراتو سیاسي د نفوذ لاندې، دا بیا نورې مسلې.
د افغانستان د ټاکنو سال د ادارې رئیس هیله وښوده چې افغان حکومت او د ټاکنو خپلواکه کمیسیون به په عمل کې دا ثابته کړي چې دوی د ښه ټاکنو ترسره کولو ته ژمن دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
درنو اوریدونکو، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رئیس مرکه په بل خبری خبرونه کې اوري. اوس هم د بخښنې د نړیوال سازمان د تازه رپورت پاکل درته رپورت لرو. د بخښنې نړیوال سازمان په تازه رپورت کې چې نن پنځشنبه خپور شوې چې په افغانستان کې د جنگ جګړو د دوام سره سره اروپایي هیوادونو وطن ته د افغان کډوالو د ستنول بهیر جاری ساتلې او د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ په دغه بهیر کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. پاموکي رپورت ته.
جوهر صافی یو له هغو غیر قانوني کډوالو چې اروپانه بیرته افغانستان ته په اجباري ډول شړل شوی، خو وايي لا هم د نامنی علماله نشي کولای خپل کورنی ولایت ته لاړ شي. جوهر صافی وايي افغانستان ورته خوندي نه دی او اروپا ته په خورا سختي ورسېدلی، خو د سویس حکومت بیرته افغانستان ته راستون کړ.
البته زما خوخه نه و چې زبیر ته افغانستان ته راشم، خو اروپا خپل راولې ګلم او په زور باندې. نو زه اوس د افغانستان به دا غوڅ ولایتم چې دا وسم ورپکې جنگ دی. د کونړ ولایت به د لری پرتی ولسوالۍ يم. البته نو زما وسم ژوند خوندینه دی، د سر خیر مم نشته دی. ولته
د بخښنې د نړیوال سازمان په تازه راپور کې راغلی چې افغانستان د شړل شو کډوال لپاره لا هم خوندینه دی او افغان حکومت باید د روپیه هیوادونو نه د شړل کیدونکو کډوالو مخه ونیسي. د دې سازمان محقق هوریه مصدق وای روپیه هیوادونو د شړل کیدونکو افغان کډوالو شمیر د 2015 کال په پرتله درې چنده زیات شوی. په 2015 کال کې 3000 کډوال په جبر وستل شوی، خو اوس شمیره 10000 ته رسیږي.
ملکی تلفاتو شمیره ډیر زیاته شوې ده، یعنی تقریبا پرون کال لس یولس زره زیاته افغان وګړي ملکی وګړي ژوبل شوې ده یا تپیان شوې ده، او همدارنګه د بیزای شوې خلکو شمیره تقریبا د 2 میلیونو په شاوخوا کې ده. خو دا حالت داسې سرګندوي چې متاسفانه د امنیتي حالت او همدارنګه د معیشتي حالت بالکل سم نه ده، او د افغان حکومت باید د یو رښتینی حالاتو باید د خلکو ته خبره کی او خلکو ته د رسنیدو تشویق نکي.
په دې راپور کې چې لسګونو راستنه شو کډوال سره مرکی شوی، راستنه شو کډوال ورته خپل وضعیت نه خواري بللای. لا اروپا اجباري خراج له افغان حکومت سره د توافقات په اساس کیږي. جرمني، سویډن، ناروی او انګلستان هغه هیوادونه دي چې په زیات شمیر کډوالي خراج کړي. بل لور ته د کورنیو بیزای شو وستونز هم د بخښنې د نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي او اندېښنه ښودل شوې چې د 500,000 په شاوخوا کې کورنی بیزای شوشته او د دوی لپاره د معیشت څه نشته. 45 کلن روح الله خان 3 کاله مخکې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ د نښتو له امله مجبور شو چې په کاپیسا کې له خپل کلي څخه وتښتي.
ځکه په دیهات کې چې یو ډز د طالبانو د خواته نه وشي، د حکومت د خواته نه هغه منطقه وشتل کیږي، د امریکایانو د خواته نه هغه منطقه سایه بمبار کیږي. نو اته چې زما خپل کور پکې وجاړ شو، وران شو، مور مې د لاسه ورکړله، لور مې د لاسه پکې ورکړله، کور مې اوس هم همداسې وجاړ پروت دی.
هغه بیا افغان حکومت وای د خپل توان تر حدې د کورنیو بیزای شو سره مرسته کړي. حکومت اروپا ته د تلونکو ځوانانو نه هم غواړي چې د خپل هیواد د جوړولو لپاره دی په خپل هیواد کې پاتې شي.
د بخښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې له اروپایي هیوادونو غواړي چې د غیر قانوني افغان کډوالو د شړلو لړۍ دې ودروي چې لا هم په زرګونو افغان کډوال اروپا ته په غیر قانوني مهاجرت لاس پورې کوي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا په لاس ویګاس کې د یو وسلوال کس لخوا د خونړي برید نه څلور ورځې وروسته پرون د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د امریکا لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ لاس ویګاس ته تللي وو چې په هغه ښار کې د خونړۍ پیښې قربانیانو ته دعا وکړي او کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړي. ټرمپ په روغتون کې د بستري ټپیانو د عیادت په مهال وویل چې امریکا نن له یو واقعي ویر سره مخامخ ده. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
جمهور رئیس ټرمپ او د هغه میرمن میلانیا په داسې حال کې د لاس ویګاس د خونړي برید نه د ژوندي پاتې شویو خلکو او د هغوی کورنیو سره ولیدل چې د سیمې اوسیدونکي د نورمال ژوند هڅه کوي.
ځینې سخت زخمیان دي ځکه چې هغوی د سیمې نه له وتلو ډډه کړې وه. هغوی غوښتل چې د نورو سره مرسته وکړي ځکه چې هرې خوا ته خلک په ډزو ویشتل کېدل.
د هیدر میلتن د میړه په څیر ځینې ملکي وګړي هم وژل شوي چې هڅه یې کوله نور خلک وژغوري.
He just kind of wrapped his arms around
me. هغه بل اسونه په ماره تاو کړل او منډه وکړه او دا هغه واخو چې ما احساس وکړ هغه لشانه وښتل شو او دواړه په ځکه ولوي دو.
ولسمشر ټرمپ د لمړنۍ مرستکونکو سره په لیدنه کې دا غوي زړه ورتیا وستایله چې په چټکۍ قربانیانو سره مرسته کړې ده.
The world is watching.
نړۍ تاسو ته متوجه ده او تاسو خو دلته مسلکی خلک یاست ځکه چې تاسو په ډېر چټکۍ ځانونه د پیښې ځای ته ورسول. دا ډول پیښو ته رسیدل ساعتونو وخت نیسي خو تاسو په وخت ورسیدلی. تاسو باید په ځان ویاړ وکړئ
او هغه ملکی خلک هم باید په ځان ویاړ وکړي چې د نورو د ژوند په ژغورلو کې مرسته کړې ده.
ټاکسي چلوونکي عالی کار کړی ده. ټاکسي چلوونکي خپل سپرلۍ له موټر نه ښکته کړه او هغوی وهڅول چې زخمیان روغتون ته ورسوي.
جمهور رئیس ټرمپ په خپل رسمي بیان کې د ناورین په وړاندې د امریکایانو په مراقبت او زړورتیا ټینګار وکړ. بلخوا که څه هم تر اوسه د مشکوک بریدګر سټیفن پدیک د برید انګیزه نه ده معلومه، خو د لاس ویګاس د پولیسو مشر وایي له هغه ځایه چې پدیک د مهماتو او چاودیدونکو موادو انبار ټول کړی و، ګرانه ده چې باور وشي هغه په یوازې سر دا کار کړی وي.
حدس وهلی شو هغه به یو څه مرسته ترلاسه کړې وي او موږ غواړو د دې ځواب یقیني کړو. شاید هغه یو ډیر قوي سړی وي چې دا کار یې ټول په یوازې سر کړی وي، خو ماته ډیره ګرانه ده چې باور وکړم.
جمهور رئیس ټرمپ د لاس ویګاس د خونړۍ پیښې بریدګر لیونی او ناروغ بللی. پولیس د هغه له ملګري ماریلیو دنلینا چې د دغې پیښې په مهال له هېواده بهر وه او د سه شنبې په شپه له فلیپین څخه امریکا ته ستنه شوې پوښتنې کوي. میرمن دنلی په یو بیان کې ویلي چې دا له مخکې د هغه له دې پلانه خبره نه وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د اکتوبر 15 چې د خونکې له نړیوالې ورځې سره برابر ده، د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې ولمنځل شو. دغه ورځ په داسې حال کې لمنځل کیږي چې لا هم افغان خونکې د ژوند په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د سرپناه د نشتوالي له ستونزې نه سر ټکوي. په دې اړه به د لیمی نیازی رپورټ واورو.
نن پام شنبه د اکتوبر 15 د خونکو نړیواله ورځ ده. افغانستان کې د خوانځي اوس د کوونکی دغه ورځ خونکو ته د ګلابو د ګیډیو او مبارکیانو په ورکولو او د خونکو په ویاړ په غونډو او محفلونو کې د ترانو او شیرونو په ویلو سره لمانځي. د افغانستان د خونکو شورا او د معارف ائتلاف یوې لمانځغونډه کې خونکي خوشاله نه بریښي. ګډ افغان خونکي د ژوند په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د سرپناه د نشتوالي له ستونزې څخه سر ټکوي. وږمه افغان یوه له دغو خونکو څخه ده.
د
دا وای قوم کې د معیشتي ژوند لاړ خد ټولنې غریبه طبقه ده. د هغوی د اوسېدو د ځای ستونزه نه ده حل شوې او دولت په دې برخه کې سهلنګاري کوي. کوم ځمکه چې خونکو ته ورکړل شوي دي د اوسېدو وړ نه دي او له بلې خوا خونکي هم د دغو ځمکو د جوړولو وس نه لري. د سرپناتې نه درلودلو سربیره په دې غونډه کې خونکو د لږو مالي امتیازاتو خبره هم کوله. دوی وایي د خونکو معاش د هغوی د کورنۍ ورځني ژوند لپاره کافي نه دی. د افغانستان د پوهنې وزارت هم مني چې افغان حکومت د ښوونکو ژوند ته چندان پاملرنه نه ده کړې. د پوهنې وزارت د سواد د زده کړې مرستیال سردار محمد رحیمي وویل حکومت ښوونکو ته د ژوند د ښو امکاناتو په برابرولو کې پاتې راغلی دی. ښاغلي رحیمي وویل وروسته پاتې او د پرمختګ په حال کې هیوادونه باید په ښوونکو ډېره پانګونه وکړي.
نقش او جایګاه معلم رو به لحاظ حقوقي، به لحاظ شخصیت اجتماعي و ملي،
له حقوقي، مادي او ټولنیز اړخه باید د ښوونکي شخصیت له سره جوړ کړو، تر څو د افغانستان ښوونکي وکولی شي د هیواد د بچي په ښوونه او روزنه او د هیواد په پرمختګ کې خپل ځای پیدا کړي.
د پوهنې وزارت د شمیرولو مخې د افغانستان په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې 222,000 ښوونکي فعالیت لري چې له دې شمېرې 33% یې ښځینه ښوونکي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د کابل یو خونکې چې نن زده کوونکو د خونکې د نړیوال ورځ په مناسبت میلمستیا ورته جوړه کړې وه، وایي له هغو کورنیو سره چې خپل نجونې ښوونځي ته نه پرېږدي خبرې کوي او په دې قانع کوي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. شایما صاحب چې 25 کاله د خونکې په توګه دنده اجرا کړې وایي دا هیله ده چې د افغانستان ټولو نجونو ته د زده کړې زمینه برابره شي. حکمت سروش د دې خونکې لیسې ته ورغلی او دا راپور پرې برابر کړی.
د کابل د سید نور محمد شامینی د انجونو لیسې زده کوونکو خپل ښوونکي ته د دغې ورځې په مناسبت د مبارکۍ پروګرام جوړ کړی.
ژبه یې وچه شونډې وچې تږې وږې وي تل زما ستا لپاره څومره زحمتونه کوي له هر چا.
شیما سحاق چې 25 کاله کېږي ښوونکی ده وایي چې له خپلې دندې خوښه ده.
استاذي بهترین مسلک دی او ښځې لپاره استاذي ده چې دا یو مقدسه وظیفه ده او موږ زنانه و لپاره یعنی خزینه و لپاره دا بهترین مسلک ده. او ستونزې شته، مشکلات شته، نظر په شرایطو ولی چې د افغانستان شرایط خراب دي، باید موږ د شرایطو په مقابل کې مبارزه وکړو او خپل د هڅې او هغه ته کوښښ ته دوام ورکړو.
دغه ښوونکی وایي چې د خپلو هڅو نتیجه یې په خپلو سترګو لیدلې.
کله چې یو زده کوونکی خپل ګورو هغوی ډیر موږ ته احترام کوي او په ډیر غټو پوستونو کې هغوی کار کوي او موږ ډیر خوشحاله یو چې هغوی د خپل هیواد او وطن لپاره د خدمت مصدر ګرځېدلي دي. دغه موږ ته یو لوی افتخار ده.
شیما صاحب وایي دا هیله ده چې د افغانستان ټولو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره سي. هغه وایي تل یې کورنۍ هڅولي چې په خپلو نجونو زده کړې وکړي.
بعض شاګردان دي چې پلرونه یې نه پرېږدي یا د نظر په شرایطو کې شرایط خراب دي، هغه لپاره یې نه پرېږدي. موږ بیا د دغه د اولیاو د تماس اړیکې موږ سره شته دي، بیا اولیا سره تماس نیسو، مکتب ته غواړو، دلته بیا ورسره خبرې کوو، بیا بیرته هغوی دته راضي کیږي چې خپل لورګانې بیرته مکتب ته پرېږدي.
د دلسې مدیر هم د خپل ښوونکي شیما هڅې ستایي او وایي چې هغه د ډیرو ښځینه ښوونکو د ستونزو واري ته هم ځان رسوي.
بیل دین چې دا توقع لري چې سرمالم یا زه باید دې ته هدایت ورکم چې ولار سره غصنف ته یا دغه زده کوونکو سره دا تکرار کې سبق په خپل سر ځي. یعنی دا طبعا د دې وجدان دې ته وایي چې ستا دنده څه ده، د څه لپاره ده، دا بچي څوک دي، د زده کوونکي څوک دي، د څه لپاره دي او زموږ غرمانونه د دوی لپاره د دوی په پرتله څه دی. یعنی واقعا ډېر ښه معلومه ده.
شیما صاحب وایي خوښه ده چې د ښوونکي په نړیوال ورځ زده کوونکي مبارکي ورکوي او دا ورځ له نورو سره په خوشي لمانځي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
قدر مناوریدونکو نن د پنځمه ورځ ده د آشنا تک د خبرونه ورده. د چ په خبرونه کې تاسو ته څه معلومات برابر شوي. د خبرونه کوربه غفار کاکړ په سټډیو کې ده، نور خبرې به د در سره وکي. غفار کاکړ سره ستړي مشي.
مننه نو شو جانې خیر اوسې. نن د آشنا تک په خبرونه کې د برېښنايي حکومتولۍ په اړه خبرې کوو. په دې باندې خبرې کوو چې څنګه کولای شو خدمات ډیجیټل کړی شي او همه خدمتونه په یو مرکز کې څنګه د یو چتر لاندې راټول کړی شو. دوه میلمانه لرو، یو یې د اسان خدمت د اوسنی سرپرست رئیس ښاغلی عبدالحدی زهین دی، او بل هدایت الله ارباب چې په اداري او مدیریت کې د مشرۍ تر کچې لوړې زده کړې لري. هیله ده چې اوریدونکي مو ملتیا وکړي.
جالبه خبرونه ده، اوریدونکي به واوري. خانخه قدر مونږ اوریدین کو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په هم دي زی پایته رسیده. په ټولنیزو شبکو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي، اوریدل مه هیروئ. تر بیا هم نه مالشه.